د مخام وو به جه شو ازادي رادیو اوریدي د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړی شوی په توشي بوکي زمو همکار حسین احمد زی مختبلی خو پایل دې صاحب خبرونه کو د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وینن لغرمی ورسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شاز د فرې هزار کړه او د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې ډیورن کرښه ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکانو شهیدان نول د ځانګړو پاکستاني کډوالو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې طالبان چې د زبر ځواکونو پر خلاف د هیواد دفاع لپاره د اوږدې مبارزې مخین لري په هیڅ صورت ورته د هیواد حریم نقضول د منلو نه دي. تر دې مخکې طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي وو چې پاکستان پرون وخت د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. دغه راز په دغو بریدونو کې د هغه په خبره شپږ تنه نور چې ډېری ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه او دغه راز د طالبانو د حکومت د وروستیو سختو عکس العملونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوځ تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د پاکستاني و امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه بریدونه په کلکه غندلې دي. د قزاقستان په لویدیز کې اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکه د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسانو مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو نن چهارشنبې وویل په دې الوتکه کې چې د ازربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسانو مړه شوي خو له دېرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د دو ماشومانو په ګډون اووه ویشت تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیايي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدې پاملرنې په څنګه کې تر درملنې لاندې دي. د ازربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبرر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شو چې له اقطاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بېړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو له امله سمدستي نه دی څرګنده. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یو موافقه ځنډنۍ کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي چې له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لور روان دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل له غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شو د بېرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولې چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بی په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته استون شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سا سلامونه د ازادي رادیو نه خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست د تخنیک په برخه کې سره زموږ همکار خغلی بهروز دلیری ملتیا کوي. نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د سون توکو په بایباندي وغږیږو. دا په اصل کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی یوش میبري وزله کورنۍ بیا وایي چې دوی د سون توکو د اخیستلو وس نه لري، نو ځکه اړ شو دي چې ورته د خپل کور توکي ته وپلیري. له دې سره بیا د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په خپل وروستي راپورونو کې خبرداری ورکړی چې سږکال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډېرې سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټاکنی شي. افغانستان کې بشري اړتیاوې له وړې شي کېږي به او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره هم مخامخ دي. دغه موضوع نن موږ په خپرونه کې ټاکلې ده. د خلکو روانو ستونزو ته په کدو چې په افغانستان کې خلک خورا ډېر زیات جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر همدې موضوع به نن بحث ولرو، خبرې به وکړو. له تاسو ټولو اورېدونکو څخه مې غوښتنه ده چې په خپرونه کې ونډه واخلي، د خپلو ستونزو په تړاو باندې موږ ته ووایي چې په افغانستان کې هلته څومره خلک اوسه دي وس او توانایي لري چې خپل ځان لپاره د سون توکي وپیري په ژمي کې خپل ژمی ګرم پر وساتي، که احیانا دې ته ورته د ژمي د ګرمولو لپاره دوی پلان لري، تر څنګ بیا څومره دوی د خوړو د نشتون له کبله اندېښمن دي. دغه ستونزې په افغانستان کې څومره خلک ځوروي، په همدې موضوع ته نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. تاسو کولی شئ موږ سره د خبرونې د شمیرو لاري تماس ونیسئ او خپل د غسونې موږ سره شریک کړئ. زموږ د تماس یا د اړیکې شمیرې دي 00 3 2 3 1 1 او تر څنګه 00 3 2 1 1 3 1 5 1. دغه شمیرې دي چې تاسو په خبرونه کې نن موږ سره ونډه اخیستلی شئ او د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. د خبرونې په دې برخه کې موږ سره د چارو شنون کې هم وصل شو دی چې له دوی څخه به پوښتنه چې په افغانستان کې ولې د توکو بیې لوړې شوې دي. همداسې په خبرونه کې به موږ سره بل زموږ درون میلمه هم وصل وي چې له هغوی څخه به په همدغه موضوعات باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړو. په خبرونه کې راسره د اقتصادي چارشنونکو او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او تر څنګ د اقتصادي چارشنونکو او د پانتون استاد خغلی محمد اسف ستانګزای وصل شو دی. ستانګزای صاحب سلامونه، بس بل تاسو پیل کړو، وخت مو هم پخې که راته دوی چې افغانستان کې ولې د سون توکو بیې په ژمي کې لوړېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، مازه سه محترم او ټول د زادو رادیو اوریدونکو ته. کګورو البته په تیر کې او تقریبا په اوس کې البته چې د افغانستان یو سیزنی موسم ده، البته او په دغه سیزن کې دایم من البته چې کله زمونږ هغه وګړي البته چې هغه سیکلس خلک یا کمنګورتوی دی ډیر کم اواید خلک دي چې دوی خپل کلنای ډیر کم اواید لري، نو دوی ټول وخت البته دغه مشکلات سره لاس او ګریوانی. اما د اسلامي امارات په حاکمیت سره ګواکې چې دوی ویلې چې بعضی البته د سنتو کې لکه د سکرو ډبري چې دوی بازار ته ارزه کوي، نو د دوی در کنټرول او څار لاندې بوي. اما په دې اخرو کې چې موږ البته په افغانستان کې هغه پوینټونه البته چې دوی الته د سکرو ډبري پلوري، کګورو البته د دوی هغه قیمتونه د کنسیستنسي او ثبات بیا نه لري. پوینټ پوینټ باندې تقریبا په تیر زمانه د خپل تحقیق په اساس باندې کې یو پوینټ موږ ګورو تر 1000 نه تر 2000 افغاني دی یو ټن د سکرو ډبرو قیمت ده. که دغه پوینټ موږ د یو کیلومتر کې ګورو البته دغه شپاړس نه تر 1000 دغه قیمت دی. زما پاند باندې البته چې البته د شاروالي بعضی هغه خپل لایحو یا خپل هغه مسولیتو ته کم توجه ورته وایو، او یا د دوی البته په دغه واخیرو کې دغه شخصي شرکتو ته کوم چې دوی دی د دوی هغه دی ویش لړۍ د البته دغه سیم د اسلامي امارات یا د شاروالۍ د هغه لایحې مطابق خپل فعالیت نسی کوي. په ټوله کې البته زما پام چې شاروالۍ ته په کار ده چې د سون توکي البته بل خصوص د سکرو ډبرې د افغانستان دیننه بازار باید دوی کنټرول کړي تر خپل څار لاندې ولري. هغه زونو کې البته چې دوی خپل نمائندګیان لري باید خپل هغه ساحات کنټرول کړي. نو د شاروالۍ مسولیت ده دغه د نرخونو کټه کول یا پورته کول چې ټول عوام په دې کې البته بل خصوص د افغانان هغه افغانان البته په دې کې ځپل کیږي چې غوي بیچاره د دوی میاستنه او میاستنه یا وایي ډیر کم وی او نسې کولای حتی چې تر د میاست تر دوا تر لاسمنه شلمنه زغال او البته دوی لاسرسي نسې درلودای. نو په ټوله کې یو سیزنی هغه چینجز چې راځي د نرخونو بي ثباتي رامنځته کیږي. په بل خوا کې د شاروالي دغه لایحه صحیح په وخت نه تطبیقېدل، که ګورو البته شاروالی په نور ارسو کې خپل فعالیتونه البته ډیر ګړندي کړي چې دوی ګواکې دي عوایدو پر ټولولو کې له دغه هټیوالو څخه له تجارانو څخه نو په دغه عرصه کې د نرخونو په ثبات او په دې باندې کنټرول راوستل زه فکر کوم چې بعضې کمښت ده او دوی باید په دې باندې سوچ وکړي.
بله اوس په همدغه مسایلو کې بیا خلک څومره متضرر رسېدي، خلک څومره له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
که ګورو مزی صاحب غواړم دوه ارسو ته په دغه کې زه یو یادوري وکړم. یو د صحي خوا کې البته که ګورو د افغانستان دایمن البته په تیره کې زیاتره البته زمونږ د سون توکي په افغانستان کې اکثریت د لرګیو څخه کار اخیستل کېده، اما په دې اواخرو کې که ګورو لکه څنګه چې ټولې نړۍ هغه ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې تودوخې درجې دپاره البته دوی څنګه چې هغه خپلې پلانونه ملکو ته ورکړي دي، هغه ملکونه البته چې د دوی غړیتوب لري، د صحي خوا کې البته مرسته کولای نه که مونږ د سکرو ډبرې څومره ارزانه کو، اما مونږ بل خوا کې که ګورو انوایرمنت ساينس ته البته زمونږ محیط زیستو سره بیا هم ټکنۍ کېږي. په دغه عرصه کې نو دوه خوا مسؤلیتونه، یو د صحي بخش او بل البته دننه چې زمونږ خلک د یخنۍ له خوا څخه ځپل کېږي. نو پکار ده چې باید دغسې وخت کې د سون توکي البته که دوی ډېر زیات ارزانه وي، زما په اند باندې هم چې یعنې بعضې وخت د شاروالي لخوا دغسې د محیط زیست لخوا البته چې دوه درې ادارې په دې کې خپل مسؤلیت لري او دوی یو ټیم ورک لري، لکه څنګه بعضې رسنیو کې زمونږ په تیر جمعه کې البته په دغه بحث و مسؤلینو دا خبره وکړه چې ګواکې زمونږ بعضې پالیسیانې داسې ولاړې دي چې ګواکې د دوی نرخونه دي ډېر نه راکمېږي، له نرخو راکمېدو سره کېدلی سي چې د محیط زیست سره بعضې مشکلات رامخته کړي، چې په دې اواخرو کې د کابل هوا بې حده زیاته زهرجنه سوې ده چې دې سره انفلوئنزا او داسې ورسره زکام تبه بې انتها زیاته ده په افغانستان کې دغه کیسز. بلې خواته که ګورو البته د دغه کموالی یا د دې نښ ډېر لوړول تر څو خلک له دې څخه استفاده ونه کړي، دما په اند چې البته بعضې ډېر داسې خلک زمونږ وګړي شته چې هغه لاره خپل د سون توکو ته نه د لاسه رسي، نه خپل ماشومان له لاسه ورکوي، داسې زیاتره مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه دواړو خوا اړخونو ته په کتلو زه فکر کوم چې یو داسې لایحه جوړه سي که چېرته د سکرو ډبرو هغه د نرخ دوی لوړېدل د دې پالیسي دپاره کوي چې ګواکې دوی انوایرمنت ساینس یا د هوا د ککړتیا مخه ونیسي، نو دما په اند باندې چې یو هغه نړیوال ستراتیجیانو مطابق دلته البته یو هغه بې ثباتي رامنځته کېږي، د خلکو د هغه لیونګ سټانډرډ یا د ژوندګي هغه خپل معیارونه او دلته د دې کمښت، او په بله خوا کې که موږ ګورو البته د دغسې پالیسیانو بیا وروسته ډېرې بدې پایلې وي. نو د دې په اساس چې دوی ګواکې د دوی نرخونه د سون د توکو بالخصوص د سکرو ډبرو لوړوي او خپل پالیسیانې باید په دې حد تطبیق شي، زما په اند چې معادلو لارو باندې د کار وسي. که داسې موږ ګورو په دې اواخرو کې زمونږ تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره ورته تړونونه سوي دي، د دې معادل کې د سکرو ډبر البته دوی چې خپلو کمپنیو ته ضرورت لري، خپلو انډستریانو ته باید دغه یو تبادل ورسره وسي، د دې پارسه کې باید برېښنا ورکړل شي افغانستان ته تر څو وکولی شي د دغه معادل په ځای باندې افغانان برېښنا څخه استفاده وکړي، د هوا په ککړتیا داسې انوایرمنت ساینس سره کومک کول، او بالخصوص زمونږ هغه عوامه طبقه چې دوی هغه خپل واړه ماشومان البته بعضې له لاسه ورکوي، یا د مریضي له خوانه یا د دغه سون د توکو ته د نه لاسرسي له خوانه. نو دا به یو معادل او یو بهتره لاره وي زما په اند.
مننه استاد، ډېر زیات مننه استاد. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې موږ سره په خپرونه کې وصل شوئ. که تاسو راته وایي ښاغلي ستانکزي ویلې چې معادلو لار څخه باید په افغانستان کې د کار واخیستل شي تر څو هلته دغه د سون توکو بخصوص د سکرو بیې د په خپل ځای پاشي او بیې د پورته نه شي، معادلې لارې څه کېدلی شي؟
سلامونه میلمنو ته، اوریدونکو ته او تاسو ته، خدای مو روغ لره. په دې کې شک نشته په افغانستان کې هر موضوع که تاسو ګورئ د هغې ریښې ډېرې ژورې دي، که هغه د غربت بحث وي، که هغه مثلا په افغانستان کې بیکاري ده، که مثلا د قیمتونو لوړوالی دی، که په دې وروستیو کې د ژمي رارسېدل دي، او یا هم مثلا نړیوالې موضوع اړیکې دي، دا ټول ډېر زیات یعنی هغه موضوعګان دي چې سړی ډېر خواشینی کوي. بدبختانه باید ووایم په دې وروستیو کې د سون د توکو قیمتونه او یا مثلا د ژمي را رسېدل د هرې کورنۍ لپاره ډېره ستونزمنه ده. کله چې موږ وګورو د غربت دومره اندازه زیاته ده، کله چې هغه پښتانه وو که چې څومره لرګي دي اخیستي دي، هغه مثلا څو خروار لرګي دي اخیستي، هغه به د من بحث سره کوي که د خوراکي توکو بحث ورسره کوي. نو که چانه پښتانه کې چې من دي اخیستي، هغه د چارک او د کیلو حتی د پاو بحث کوي چې دا ډېر زړه دردونکی بحث دی. د غربت کچه دومره زیاته ده چې هرې بدیلې لارې ته هم که سړی وګوري بیا هم د افغانانو وس نه رسیږي. بحث ډیر دانه دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه حالت کې د بدیل لارو پر رابطه باندې بحث وکړو. بدیل لارې شته دی، اما مهم دا دی چې موږ امکانات څه لرو، په کوم امکاناتو باندې موږ بدیل امکانات برابرولی شو. د خلکو عاید د بسنه کوي چې مثلا یو څوک دی د برېښنا بل پرې کړي، یو څوک دی مثلا د ګازو په قیمت باندې آمده شوي خدمات دی پرې کړي، یو څوک دی وکولای شي مثلا د نورو لکه ډیزل تیلو او نورو سون توکو په مرسته باندې دي خدمات چې مثلا د بخارۍ په شکل باندې د ګرمې دو د ګرم اوبو یا د ګرم امکانات په توګه دوی ته آماده کیږي. آیا دوی کولای شي دغه شیان یا دغه قیمتونه ورکولای شي؟ بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د هر وګړي اقتصادي وضعیت دومره کمزوری دی چې تقریبا دغه اوسنی راپور چې زه ګورم تقریبا تر 50% سلنه خلک په ورځ کې یو ډالر حتی نشي مصرفولی. یعنی دا هغه شیان دي چې زموږ په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي. مهم دا دی چې دولت په دغه برخه څه کوي. هغه پیسې چې د ګمرکاتو نه راځي، هغه پیسې چې مثلا له نورو لارو راځي، روزانه زموږ نوې کیندنې کیږي، استخراجونه کیږي، معادن په قراردادونو ورکول کیږي، په نورو برخو کې خلک پانګونه کوي. هر ورځ چې ګوري له تجار سره مثلا د تعارفو لړوالی وګوري، یو برخه ده د مالیاتو محصول، دغه ټول عواید بیا هم معلومات نشته چې دا عواید چیرته مصرفیږي. خلک لکه مکیزه کا جمعی دی. په ژمی کې د افغانستان اقتصادي سرکل که تاسو ګوري په ژمی کې دائما بیکاری زیاتیږي، لوی پروژې بندیږي، موسمی بیکاری په دغه مثلا د زراعت په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې اتومات رامنځته کیږي. هیواد وارداتی دی، تاسو وګورئ موږ همدغه اوس تقریبا دغه لس قلم مواد چې تاسو وګورئ لس هیوادونه واردو. هر ورځ مثلا د ډالرو عرضه کیږي په مارکیټ کې، مثلا په مختلفو شکلونو باندې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه شته دی. اما بیا هم که وګورئ زموږ هغه وضعیت په داسې یو حالت کې دی چې موږ نشو کولای تر ډېره بریده، یعنی عام افغانان نشو کولای. دلته بحث دا دی چې موږ څنګه کولای شو د عام افغانانو په ژوند کې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري په هغه باندې تمرکز وکړو. قیمتونه لوړیږي، ټیټیږي. قیمتونه تیرې دوه میاشتې مخکې ډېر لوړ و، بیا راټیټ شو، بیا لوړ شو، اما بیا هم د خلکو هغه د عاید سطحه یا د خلکو د خرید قدرت نشته دی. تقاضا شته دی، د خلکو عاید نشته دی. په مارکیټ کې مثلا جنس که پیدا شي پیسې نه پیدا کیږي، کله کله چې مثلا پیسې پیدا شي بیا جنس. دا داسې یو نانډوله وضعیت دی. دا وضعیت تر کله پورې؟ د دې وضعیت مسؤلیت پورته کول په دغه برخه کې، جدي اقدامات کول په دغه برخه کې، تصامیم نیول، دا د عام افغانانو په واک کې نه دی. په دې کې دولت مسؤل دی، په دې کې نړیواله ټولنه تر یو حده پورې مسؤوله ده. اما په مجموع کې بیا هم حاکم نظام باید په دغه برخه کې هغه تصمیمونه چې لازم دي هغه باید ونیسي. که تاسو وګورئ هغه راپورونه چې په دې وروستیو کې مثلا خپاره شوي دي د غربت پر رابطه باندې یا د افغانستان د اوسنی وضعیت پر رابطه باندې، که وګورئ مثلا یو ان وی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک مثلا ابتدایي خوړو ته لاسرسی نه لري. که تاسو وګورئ اوچات ته وګورئ دغه راپورونه، که تاسو وګورئ په هغه کې هم هغه ارقام دومره زیات یعنی زړه بوږنوونکي دي چې سړی حیران پاتې کیږي. په مجموع کې دغه ټول شیان دي چې دا تاثیر لري او علت انداز دی چې بیا موږ افغانان مجبور دي. ځکه چې زه په خپل کور کې امکانات ونه لرم، که زه بخاري ونه لرم، که مثلا د ګرمولو امکانات ونه لرم، زه مجبور یم چې لرګي وسوزوم، د سوزغالي څنګه نه استفاده وکم، د پلاستیکونه استفاده وکم، د هر څه نه چې وي زه باید استفاده وکم. ځکه ضرورت دی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره موږ د محیط نه استفاده کوو او په محیط کې همدغه امکانات دي. نو زه تر ډېره بریده په دغه کې عوام ګرم نه ګرم، د عوامو ضرورت دی او هغوی خپل ضرورتونه باید پیدا کړي. کله چې ته ماته کار نه پیدا کړې، کله چې ماته د کار امکانات نه وي، کله چې زه نشم کولی په مارکیټ کې حتی د یو ډالر په اندازه باندې عواید ترلاسه کړم، نو زه څنګه وکم، له کومه یې کوم، په کوم ځینې په مصرف ورسوم؟ تاسو ګورئ دغه نن په یعنی موږ هغه وضعیت نه تیریږو چې د هرې لحظې بیانول او د هرې لحظې په رابطه باندې خبرې کول. یعنی خدای شاهد دی چې انسان ته انسان دومره مایوسه کیږي چې حتی بعضې وخت د افغانستان په اړه باندې سړی راپور ورته نشي لیدلی. نو دا هغه شیان دي چې دا واقعیت دی. زموږ په هیواد کې دغه اوسنی وضعیت واقعا هیچ چاته د منلو وړ نه دی. تر کله به دا حالت دوام کوي؟ تر کله به افغانان همدغه نړیوالو مرستو ته پاتې کیږي؟ په داخل د هیواد کې هر ورځ تاسو ګورئ لوی انکشافي پروژې غټې پروژې قراردادونه لوی لوی ورکوټي اما بیا هم پیسې نشته ورکې دي پیسې. آیا په دغه شکل باندې موږ کولای شو حکومت ولي وکړو؟ په هغه شکل باندې موږ کولای شو چې په افغانستان کې تغییر راولو؟ موږ د تغییر شاهدي ور یعنی دا هغه څه دي چې موږ تر ډیره بریده موږ یې مایوسه کړي وو. د افغانستان په اړوند باندې د نړیوالو ستونزې د نړیوالو تشویشونه د عام افغانانو تشویشونه په داخل کې محدودیتونه دا ټول هغه شیان دي چې زما په اند باندې د ده لپاره یو دایمي حل لاره پکار ده. حاکم نظام دې باید په خپلو کړنو باندې په خپلو افکارو باندې په خپلو پلانونو باندې بیا کتنه وکړي ځکه وضعیت په دغه حالت کې ورځ تر بلې د خرابېدو حالت ته ځي. ژمی دی، یخنی ده، امکانات نشته، کار نشته، خلک په کورونو ناست دي، عواید کچه ډېره ټیټه ده، خلکو ته حتی د ډوډۍ خوړلو امکانات نشته. نو په کم نوم باندې په څه باندې به زه حتی یو کیلو ګاز واخلم؟ په څه باندې به زه یو کیلو لرګي واخلم که د لرګو قیمت حتی خروار 15 او 30 زره ته راورسېږي؟ چې پیسې نه یې په څه واخلم؟ بس دلته دا دی چې موږ دپاره که چیرته امکانات وي سړی په 15 زره اخیستی شي یو خروار لرګي، که چیرته د وړو قیمت 15 لس 2 زره ته ورسېږي سړی اخیستی شي. اما که ته ماته کار ونه لرې که بوجۍ په 1 روپۍ شي ځینې شم اخیستی
بله. بیا مستد بحث ته ادامه ورکو. حسین مرزو میکروفون ستاسو خبرونه ده او زمونږه اوریدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل شوي دي. له دوی څخه به پوښتو چې د ستونزه څه ده په افغانستان کې روان ژمی د دوی پر سر باندې څومره سخت تیریږي، امکانات شته نشته ده د ګرمولو لپاره څه کوي؟ پر همدې موضوعاتو به سره وغږیږو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام خورجان تاسو ته، سلام ملمنو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام مهربانی.
افغانم د ننګرهار نه.
مهربانی افغان سیب.
خورجان په افغانستان کې چې یو شی یو دفعه ګران شي کنه بیا ډېر پوهېږي چې کله ارزانم شي دا خلک نه ارزانه پوهېږي. همداسې ګرانې ګرانې خرڅوي او چې ارزانه چې کله ارزانه شي کنه چې هلته نرخ نه نورم ارزانه شي هم نه ارزانه یي. نو اوس یو کیلو ګیس 15-16 افغانۍ ده، څوک وسه نه لري خورجانې. یو بشکه غوړي 1200 روپۍ ده، مخکې 1500-1200 روپۍ، اوس 1200 ده، څوک نه شي. یو پاکټ غوړي 1000 روپۍ قیمت لري. که ارزانه شي دا خلک په اسانۍ نه ارزانه. زموږ خپل افغانان چې دي لږ ظالم دي، لږ هم نه پریمانه ظالم دي، ارزانه یې نه خورجانې. نو پوه شي ګیس مونږ نه شو چې بخاري مخکې بخاره خواریم کوله ماشومان سره، اوس په خدای باور که خورجان چې مشته ګروانی جوړ خلک مشته ګروان دي. نو مایبین خو پرېده پوهشه خورجانې، ولاکه د مایبین څوک ورقم والی چې دا مایب کر سو چې ششته نشته پوهشوې. نو په خدای باور کم دا اوس د کوټه کې ناست یم د خپو نه مایب یم ما خورجانې. ته وایه چې زما خپو کې پوهشوې د واورې کندې دي تړلې دي، دومره یخ دی او پوهشوې. او مخکې مې جمهوریت کې چې دی ګیس او بخاري او 1500 افغانۍ د کال را کوله خمه ژوند جوړ، اوس مې ژوند بیخي خراب دی. نو د تاسو برنامه ته راځو د غلطه پوه شي خپل د زړه بلاس کې وباسو. دلته که چېرته خبرې وکړو پوه شو موږ باندې لغته کې دا خلک نه مې پیژنې نه سپینګیری پیژنې نه جوړ پیژنې نه ناجوړ پیژنې. نو خورجانې ګرانی په باره کې ما دغه ویل چې کله یو شی ګران شي بیا داسې چې ارزانه م راوړي یو په درې جګه یو چې کله ارزانه شي دوی بیخی نه ټیټی ډالر دغه د ډالر پورې خبره ده خورجانې. نو پوه شي نو بیخی په خدای باور که خورجانې چې افغانستان خلک نن دومره وارخطا دي چې زه نن یو مازیګر په یو دوکان کې ناست وم چرګانو دوکان کې، یو ښځه راغی وای دا د چرګانو پوشتکې ماته وساته وای د دې نه غوړي مونږ وباسو د چرګانو پوشتکې نه ماشومانو ته وای پوه شي آلوګان سره کومه. نو پوه شي دا اوس مشکلات دی که نه دی خورجانې پوه شي. همداسې ډېر خلک پوه شي مشته ګروان دي په ننګرهار کې بیخي کاروبار نشته، بس بیخي د خلکو حالات خراب دی پوه شي خورجانې. دا زه درته خپل د سترګو حال وایم، ولاکه یو خبر هم د ځان نه جوړ کړم او دروغ ولاکه ووایم نه خلک زما په قبر کې سمولي او نه دروغ بیخي دروغ نه وایم پوه شي. نو دغه ډېر مشته ګروان دي په ننګرهار کې خلک پوه شي خورجانې. خدای دې موږ باندې ورخ میږي خوشاله اوسه خور جان
مننه تاسو ته مخ وخت ورزو زموږ بل اوریدونکو هم انت ټلیفون پر کار خمو سره وصل پات شو دي سلامونه میکروفون ستاسو خبرونه ته مهرباني
وعلیکم السلام زاج باز محمد د زابل ولایت شملزو سره دی ولسوالۍ سره لته سره په تماس کې
مهرباني باز محمد ته مهرباني
خیر سه خوري موږ خدای سي د زابل د شملزو ولسوالۍ صدا د زابل یو غرنۍ ولسوالۍ ده په دې شکر الحمدلله دا بوت ډیر دی د تودن شان د روچ ځان په تودو و دلته مشکل بل ده چې دلته ګرانی ډیر ده سخت ګرانی ده دلته دا تیر رسد کې غنم د دکاندارانو د تجارانو په 5000 کلداري نایت نظر کلداري 100 کیلو غنم اخستو اوس هغه غنم پر موږ خوارانو باندې بیرته خرڅوي په 2000 کلداري نو په یوه ګونۍ کې 3000 کلداري ګټه کوي نو موږ د امارت پر چارواکو باندې دا غږ کوو چې کوم مسؤلین یې د کار د پیپر د دکاندارانو باندې وګرځوي دا اخیسی په سودی خرڅوي په څو دلته دغه شان بیخي به انتها ګران ورکوي دا نن مازګر ما د سلام سیم کارډ راواستی په 210 کلداري نو ته په خپله پام ورته وکړه د شاره خوا پوښتنه نهشته پهسي چې تا په څو اخیستی دي په څو یې خرڅوي یا به د لس کې ګټلې یا به د شل کې ګټلې نو نهشته 3000 کلداري 3500 کلداري په یوه بوجۍ غنمو کې ګټې نو هر شی پر دغه رقم ته ګرانې ده کار نهشته خلک خواران در په دره دي ټکر ټکر دي دغه د بېوان مرستې چې راشي دا د مؤسساتو ده دا خو یو 1500 کورو ته بیا په ولسوالۍ کښې ورکړي 200 کورو ته بیا ورکړي دا نور بېچارهګان به څه کوي نو موږ ته چې کار پیدا شي نه دا مرسته غواړو د نورو بچیو د نشې غواړو چې په خپل هېواد کښې کار راته پیدا شي موږ دی په خوشحالۍ لکه ځکه په باران چې خوشحالۍ نو موږ ته چې کار پیدا شي بیا موږ په روپۍ پیدا کولی شو چې کار نه یې نو موږ یې بیا واخو په چش باندې واخرو په چش باندې نو دغه مشکلات دلته په ټول افغانستان کښې شته خصوصا په زابل کښې دا د شملزو په ولسوالۍ کښې د مسؤلینو باندې همدا غږ دی چې دی پر دا دکاندارانو دی وګرځئ دی شیان په څو راوړئ په څو یې ورکوئ د پوښتنه ځینې وخت چې دا شی ولې دومره ګران راکوي وروره وایي ډر پرون په څو نن په څو داسې مړې نهشته اخترونه او په اویا افغاني ډالر ورا دي وړ نه نن یې څله په دغه باید راحسابې وایا یا دا ما ته ګران راغلی دی نو چې بس ورسره کوې اماریان یې چې نه ورسره کوې اماریان یې نو دغه زموږ د ولسوالۍ حال ده پر دا چارواکو هم دغه غږ دی چې پر دا دکاندارانو دې وګرځي دا شیان دې لږ ارزانه کړي ارزانه راغلي ګران یې پر راخرڅوي چې ارزانه ورته راشي هغه هم په هغه نرخ ورکوي
ډېره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکی هم د تلیفون پر کرښه ده پر دوی سره به هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړو هغې نه وروسته به د دوی ستونزو باندې به خپل درنو مېلمنو سره بحث وکړو سلامونه مهرباني مایکروفون ستاسو خپرونه ده
بلې السلام علیکم خور سلامونه مې قبول کړه څنګه په خیر یې
مننه مهرباني ورور
مننه زه محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم او محترم میلمه صاحب ته ټولو اورېدونکو ته او عادل صاحب ته په روزګان کښې سلامونه وایم
مهرباني علیکم سلام
مننه خورې ډېره ښایسته موضوع مو هم ټاکلې ده او دا مخکې وړونو ډېرې ښه خبرې پر وکړلې زه به هم خپل د کندهار ولایت حال سره شریک کړم خورې لکه څنګه چې دغه وړونو وویل خورجانې اکثریت دکانداران چې دي بالکل دا شان ډېر لوړ ورکوي که څه هم یو قیمت نرخ کښته ورته پروت وي چې دلته بیا نرخ لوړ شي هغه شی هغه کښته قیمت شی هم ورسره لوړوي دا موږ په جدا لیدلي دي او بل د شاروایي لوی والا څخه هم موږ معنا څه نا څه ګیله لرو خورجانې دغه د نانوایانو کښې دا ډوډۍ باندې یو وخت دی یو څه بندیزونه ولګول چې دا ډوډۍ ته نرخ کښېښوي د هغو یې وزن ور کم کړی دی یو خو دا خبره ده خورې بل خورجانې دلته په هر ولایت کښې موږ داسې خلک لرو چې هغه ډېر مسکینان دي لکه اوس چې هغه ورور وویل داسې سیمې شته چې ملکونه لري اوبه نه لري یعنې اوبه د اوبو په خاطر باندې دی د غربت او مسکنات سره مخامخ دي او بل موږ په افغانستان کښې یو داسې یو خلک لرو چې هغه خپل کور ځای نه لري په کلو کلو باندې یعنې د بل همسایه توب کوي د بل جکان نان وي دا خلک ډېر مسکینان دي خورې دغه خلکو ته هیڅ کله توجه نه ده شوی. د حکومت څخه موږ دا خواهش غواړو خوري ستاسو د راډیو د لارې چې دغه خلکو ته یو سرپنا ور برابره کړي. هغه د کرایو په سرا کې پراته دي، نو هغه د بوټو واس لري، هغه د غوړو خوراکي توکو واس لري، ډېر د مشکل سره مخامخ دي. دغه یو مشکلات شته. او نن یوازې ورور د روزګان ولایت څخه زنګ راو یا علي محمد زیر صاحب سلامونه ورته وایم چې نن یو څه نقدي مرسته زموږ په ولسوالۍ کې خلکو ته کومک ورسېدی، نو دا هم د خوشحالۍ خبر دی. خو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې اوس لا واورې په ډېرو ډېرو ځایو خال خال ځایونه شته، خو ډېر ځایونه پاتې دي چې د دې خلکو سره ډېر غټ کومکونه وکړي. ډېر خلک د وزې اصلاح ورجانې، نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، مننه چې موږ ته وخت راکړې. خور دغه یو خواهش مې درلودې. خور
ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه کوم د چې خبرونه کې تاسو ونډه خپل خپل ستونزې موږ سره شریکوي. ستانګزې سب تاسو به درګرځم. زمونږ ډېری اورېدونکو د دې شکایت درلود چې په بیلابیل ولایتونو کې د سوان توکو ترڅنګ د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي. د څار مسله یاد کړل چې باید څار موجود وي، ځکه په شپه کې یو ډول دغه نرخونه دي، بیا یو ورځ پرې تېر شي دغه نرخ بیا تغیرات کې تر هغې پورته کیږي. رښتیا هم دلته څار څومره مهم ده چې هغه که د سوان توکي دي که خوراکي توکي دي، باید څار پرې موجود وي او نرخونه دي کنټرول شي.
امازه صاحب که گورو، البته دقیقا دغه ورونه چې وغږېدله د دوی هغه هوښیار او د دوی هغه د تحلیل او د اریزو د حل کولو مسؤلین هغه خلک دي د افغانستان چې هغوی هغه خپله پوهه لري. دوی اوس په خپلو هغه ښه پوزیشنو باندې البته ناست دي. البته نه یوازې د دوی وظیفه، د دوی مسؤلیت، د دوی فرض هم دا ده. لکه څنګه چې وګورو امازه صاحب، ما یوه خبره وکړه مخکې اوله چې د شاروالي مسولیت د په دغه ارسا کې، اما زه غواړم امازه صاحب وشي ته اشاره وکړم دغه ځي کې دغه ورونو په اساس باندې چې ګواکې د یو څه نرخ جیک سي او بیرته راکته کېږي نه، او که کته سي نو بیا لوړېږي ډېر زر. امازه صاحب، غټې اقتصادي ستراتیجیانې البته چې کله په یو ملک کې تطبیقېږي تقریبا وخت به زیات نیسي. د استاد د خبرې په اساس باندې البته دقیقا چې افغانستان په دې اواخرو کې هغه کوم پلس پوینټونه چې البته د اسلامي امارات دي هغه باید یاد سي. دوی په خپل طبي زیرمو سرمایه ګذاري کول، دوی په ترانسپورټ سایټ کې یا د افغانستان د ریل پټلۍ داسې د روډونو بیا رغونه، د دوی البته په زراعتي سکتور باندې پانګه اچونه، دغسې نړیوالې پروجیکټې لکه ټاپي ورته پروژې پلی کول، دا هغه علایم دي البته چې کولی سي د افغانستان فقر په یو لانګ رن یا ستراتیژیک سایټ کې حل کړي. اما د دغه اثرات که موږ ګورو، باید د یو اقتصادي شنونکي په حیث باندې دا وویلل شي چې کیدای نه سي د دغو پروجیکټو یا د دغسې ورته پروژو تطبیق دي د خلکو په ژوند کې په میاس او دوه میاستو کې تغییر راولي. اما د کپنګ ګورو، البته زمونږ 90% واردات په خارج ملک څخه دي. د دغه وارداتو البته له خارج ملک څخه افغانستان ته خپل یو علامه ده، یو سیګنال ده د نرخونو بې ثباتي یا انفلاسیون ته په افغانستان کې. اما د دغه حل لکه څنګه چې ما ویلي یو ستراتیژیک سایډ غواړي، د افغانستان په دغه ورته طبي زیرمو سرمایه ګذاري کول، د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکول، چې هغه کولی سي د دوی دغه یوه خوا ننګونه، د دوی د یوه خوا تشویش زمونږ د وطنوالو چې اوس یادوري وکړه، یعنې د نرخونو کانسیستنسي یا ثبات بیا دغسې خپل داخلي تولیداتو ساتی سي. کلم چې هغه ملکونه که موږ ګورو څومره تحقیقونه چې کړي دي اقتصاد په اساس باندې، هغه ملکونه چې کوم وارداتي ملکونه دي، یعنې دوی د داخلي تولیدات خپلو نشي درلودای، چې داخلي تولیداتو باندې دوی اقتصادي، سیاسي، اجتماعي هغه ټول کنټرول البته درلودلی سي، بیا کوي سي دوی دغه داخلي تولیدات چې کله دغه کنټرول دوی په درلوده، نو یو ستراتیژیک سایټ سولوشن یعنې دغه دغه نرخونو بې ثباتي اپ اینډ ډاونز یا فلکچویشن له منځه ویسي. بل خواته که موږ ګورو دقیقا لکه ما په اوله کې ادوري وکړه، او د لکه څنګه چې ما ویل چې موږ بار بار په رسنیو کې په شاروالي بخش باندې، البته د افغانستان په شاروالي باندې نیوکې کړي دي، چې دغه د شاروالي مسولیت په یو ملک کې که موږ ګورو د سرکونو رغونه، داسې ورته د پارکونو رغونه، د خلکو صحي بخش ته یا محیط زیست یا د هوا ککړتیا مخنیونه، د نرخونو ثبات البته چې په افغانستان کې ورکول سوی ده، د دې په کنټرول کې، داسې عامه کتابخانو په یعنې تعلیمي سکتورو کې کتابخانې رغونه او د دې ساتنه، دغه ټول مسولیتونه د شاروالي دي. کمن ګورو اوس البته هدف بدانه وی الحمدلله اوس په افغانستان کې ټول ادارو ته قلم دومره امکانات ورکړل سوي دي چې دوی هغه خپل روابط دي 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 هغه ډیر یو لري پرتی سیمه سرمولري منګه په ولایاتو په ساته مکمله خفاله شاروالي لرو، منګه بیا د ولسوالیانو غټ ولسوالیانو په ساته خفاله شاروالي لرو، منګه بیا داسې ورته او زو تر هده پورې البته په افغانستان کې خفاله شاروالي لرو چې حتی زیاتره یې البته سنترالایز شوي دي. دغه اوس مسؤلیت د شاروالي ده چې شاروالي د دغو څخه خپله سل سلنه کنټرول وکړي، دوی باید نظارت وکړي، خپل نظارت ټیمونه ولیږي ساحو ته. دقیقا د دغه ورونو خبره په ځای ده. تازه د شاروالي غفلت بولم او د شاروالي خپل لایحې او خپل مسؤلیتونو ته د نه رسیدګۍ ښکارندوی کوي. کولی سي شاروالي په دې اواخرو کې الحمدلله که موږ ګورو په تیرو کې بعضې د قدرت جزیرو حتی شاروالي به په یو ځای کې تهدیدوله چې دوی خپل نرخونه فکس نه کړي، بعضې ځایو ته بیا حتی شاروالي ته اجازه نه ورکوله چې دوی هلته لاړ شي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې سرتاسري موږ د سل سلنه حاکمیت خپل جغرافیه باندې عریضه کوو یا موږ داوا لرو، اوس مو په کار د هغه وخت را رسیدلی چې یعنی په سلسلنه جغرافیه باندې زمونږ پالیسیانې تطبیق سي، زمونږ ستراتیجیانې اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، صحي بخش ته ټولې هغه د حکومت ستراتیجیانې چې یعنی د یو ملک دپاره د کال په شروع کې تطبیقیږي، د هغې دپاره فنډنګ کېږي یا بودیجه سازي کېږي، دغسې خپلې پالیسیانې نه تطبیقول زما په اند چې بیا دلته د نننه په حکومت کې تخصصیات او پوهه کمښت ښکارندوی کوي چې باید په هغه خپلو مسول په مناسبو ځایو باندې خپل تخصصي خلک وګمارل سي تر څو دوی وکولی سي خپلې پالیسیانې لا په ښه لاره، لا په اسانه لاره، لا خلکو ته په سهولت له لارې څخه ورسوي او دغه ستونزه حل کړي. نو غټه خبره هم دا ده یعنی د افغانستان دغه فقر او لګه کولی چې د افغانستان دغه غټې ستراتیژیکې پروجیکټ یې لکه زمونږ مخکې یادوري وکړله، زمونږ معدنیات، زمونږ ترانسپورټ، زمونږ زراعتي سکتورونه ورته زمونږ نړیوالې پروجیکټ یې چې البته افغانستان یو بحث ته دیدې لکه ټاپي ورته پروجیکټ یې تیرېدا، دا به وکولی سي یعنی دغه غربت اوږدمهاله له افغانستان څخه ورکړي چې بیا به افغانستان یو پیاوړی خپلواک اقتصاد ولرلی سي. اما بعضې ورونه په دې باندې مزی صاحب دا فکرونه لري چې ګواکې د افغانستان د لپاره هغه بشری مرستې چې د نورو هیوادو څخه راځي زه دا درته لیکل در کوم او مسؤلیت یې م اخلم چې یعنی دغه ستونزې نه سي حل کوی دا بشری مرستې. که موږ د نړۍ تحقیق وکړو دغه بشری مرستې چې هرو نړیو ته ورغلي دي کوم ملکو ته چې دوی کتي یعنی د یو میلیون ډالرو مرسته تللې، زه درته اطمینان در کوم چې 50,000 هلته نتیجه ګیري نه ده سوې، یعنی مثبته خواته استفاده سوې نه ده. دا ټول هغه خپل سیاسي اهدافو لپاره یو ملک تلیږي. زه په دې اواخرو کې په قندار کې البته د دغه خارجي موسسو په سر ناست او د دې باندې پریکړه چې آیا دا باندې سي یا پاتې سي، دې باید ورزونه وسي آیا چې دغه سي ورته بشري مرستو نتیجه ګیری وسي چې افغانستان ته په تیرو کې دوی ګواکې داوا کوي چې موږ تر 9 ټریلیون تر 10 ټریلیون 29 ټریلیون ډالر افغانستان ته تللی. تاسو د افغانستان د چې نفوس وګورئ یا مزای صاحب موږ 45 نفوس 45 میلیونه او موږ ته 2.2 ټریلیون ډالر راځي، هدف دا چې موږ یو فرد نه یو ټریلیون ډالر رسیږي. دغه چراغ له هایفو مایل سو بیرته د همدغو استخباراتو خارجي استخباراتو د خارجي هیوادونو خوا څخه وویشتل سو. اوس وخت دی د مزای صاحب که موږ غواړو چې خپل ملک اقلا د نرخونو ثبات، فقر له منځه ویسو، په دغو خپلو طبیعي زیرمو باندې سرمایه ګذاري کول، دغسې ورته خپل داخلي تولیداتو باندې کار کول او خپل ملک ته خدمت کول، زما په اند چې دا به ډېر یو مفید او ښه لاره وي.
مننه درنو اوریدونکو. سم ورځ زما قبل درون میلمانه ولاند پښتنه کوم ځکه زما اوریدونکو په تمه پاتې شوې دي. عزیز سیب تاسو نو پښتنه کوم چې په کوردننه دغه د سکرو به خورا ډیر زیاتې پورته دی، الدا چې بیا د لیوا د بحرم صادریږي که په کوردننه ورته اړتیا ډیر زیاتې وي پولی باید بیرون شي کنه سکر په افغانستان کې هم دومره کچه باندې دي چې په کوردننه اړتیا پوره کیږي هم بیرون او کاهیانه هم بیا په بیرون هم په داخل کې د اړتیا پوره کیږي، قیمتونه به څومره ثابت ساتل شي؟
د افغانستان دغه بازار چې دی تر ډیره بریده بورې هغه شکل چې دی په آزاد شکل باندې پاتې شوی دی، یعنی عرضه او تقاضا تصمیم نیول کې دا په ډیرو حالاتو کې په دغه برخه کې مهم رول دوی لوبوي. درسته ده چې شاروالۍ یا هغه ادارې چې د نرخونو د کنټرول وظیفه لري هغوی مسؤولې دي، اما په مجموعي شکل باندې که تاسو وګورئ هغه فکتورونه چې د قیمتونو د لوړوالي شاته دي، هغه که د تقاضا بحث دی، که مثلا د انتقالاتو بحث دی، که هغه مثلا د ټکسونو او مالیاتو بحث دی، که هغه د په داخل د مارکیټ کې یا مثلا په بهرنیو مارکیټونو کې د هغوی دپاره د انتقال او هلته د هغوی دپاره تقاضا، دا ټول هغه شیان دي چې د قیمت په برخه کې مهم رول لوبوي. د عوایدو د خلکو عواید هم یو اساسي فکتور دی. کله چې موږ د ډبرو سکرو ته راځو، په دې کې شک نشته افغانستان په کافي اندازه د ډبرو سکرو د ډبرو سکاره لري. که په دغه برخه کې درسته پانګونه او دقیق مدیریت وشي او په دغه برخه کې د کیندنو هغه پروسه په ښه شکل باندې نظارت شي، زه باوري یم چې د افغانستان د ډبرو سکرو کانونه کافي ظرفیت لري، داخلي تقاضا سره سره بهر ته هم صادرات کولی شي. اما بدبختانه باید ووایم دلته بحث بل دی، تر ډیره بریده هغه سکاره چې د هغوی کیفیت لږ ښه وي او هغه سکاره چې په ښه شکل باندې ښه مارکیټ لري هغه د یو قرارداد او د یوې معاملې په اساس باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي، چې د هغه هیوادونو له لارې بیا بدبختانه باید ووایم دا چې نور هیوادونو ته لیږل کیږي هغه د نړیوال قیمت اندازه موږ ته راځي که نه راځي، دا بیل بحث دی. اما په داخل کې که تاسو وګورئ تر ډیره بریده د ډبرو سکرو هغه تولیدات په داخل کې پاتې کیږي چې د هغوی کیفیت تر ډیره ټیټ وي، او یا هم مثلا د هغوی اندازه په داخل کې د هغوی استفاده په داخل کې دومره یعنی دغه نه دی ګټور نه دی کولی چې ډیر صحیح توان نه ولري. نو کله چې موږ دلته د ډبرو سکرو په داخل کې د قیمتونو لوړوالی او ټیټوالی ګورو، دا تر ډیره بریده بیا هم هماغه د انتقالاتو بحث دی چې په کوم اندازه باندې بهر ته انتقالیږي. د دې لپاره معیاري نرخ او دا چې مثلا په څه ډول باندې کیندل کیږي او یا مثلا څه ډول بازار ته راځي او په کومو ساحو کې باید دا زیرمه شي او لکه مساحو باید بیا کوم مساحو ته د فروش لپاره انتقال شي، د دې لپاره یو عمومي یو پلان باید موجود وي، چې متاسفانه په دغه برخه کې هم ستونزه موجوده ده. ډیری وخت موږ ګورو چې یا په کانونو کې یا مثلا په ساحو کې دا د ډبرو سکرونو استفاده کیږي، یا مثلا محیط ډیر آلوده کوي، یا مثلا د کاریګرو یا د نورو خلکو د مړینې سبب ګرځيږي، چې دا په خپل هم یو تاثیر دی. قیمتونه د دوی تر ډیره بریده هغه نرخ چې شاروالۍ ټاکي په هغه اندازه باندې نه پاتېږي، ځکه کله کله د انتقالاتو اندازه مثلا د لارې د اسانتیا په اساس باندې زیاته شي، بیا دلته داخلي نرخ بدبختانه باید ووایم زموږ د داخلي تجارانو هغه یوه ستونزه ده چې بیا دوی نرخونه په خپله جګوي. تاسو وګورئ دغه نن پرون ورځ په اروپایي هیوادونو کې د دوی د کار اخیر ورځ وه، د دوی د اختر ورځې دي. که تاسو دوی په داخلي مارکیټونو کې لیدلی وي د هیڅ شي نرخ اوچت شوی نه دی، حتی تر ډیره بریده موږ ډیر نرخونه وکتل چې نرخونه ډیر راولیدلي وو د نورو وختونو په نسبت باندې، د ده باوجود دلته تقاضا ډیره زیاته شوې ده، ځکه اکثره خلک د درې ورځو لپاره خوراکي توکي یا امکانات ذخیره کوي او ځان دپاره ساتي. اما متاسفانه په افغانستان کې چې کله بیا داسې یو حالت رامنځته شي او هغه مصنوعي تقاضا لوړه شي، یا مثلا یو حالت راشي چې د خلکو یو ضرورت یا یو لکه د ژمی راشي یا مثلا د اختر ورځې شي، هلته بدبختانه بیا وګورو زموږ افغانان یا زموږ تجارت بیا نرخونه د په ځای چې راټیټي کې یا ثابت اوساسي په سوچند جیګ شي. نو هلته د نرخونو ټیټوالی جیګوالی هغه څه چې اقتصادي هغه موږ انډیکیټر ورته لرو په هغه په بیس باندې ولاړ نه دي. نو ډیره داسې یو عمومي بحث دی، هر څوک خپلې ګټې ته ګوري، هر څوک د خپل امکاناتو زیاتوالي ته ګوري، او دغه په اساس باندې چې سره رقم زړه وغواړي په هغه شکل باندې دوی نرخونه ټاکي او په هغه شکل باندې دوی خپل اجناس لوري، چې بدبختانه باید ووایم چې د دې تاثیرات بیا په عوامو باندې شته دی، د دولت په عوایدو باندې شته دی، په ټوله کې د خلکو په ژوند باندې شته دی، او د محیط په حالت باندې هم شته دی. نو تر هغه وخته پورې چې موږ په ښه شکل باندې دولت هم په خپله برخه کې هغه خپله کورنۍ دنده ترسره نه کړي، عام خلک هم باید په نور باندې ترحم وکړي، په خپل ځان ډیر هم کی ځکه افغانان ډیر د غربت او بد حالت کې دي. کدوې مثلا خپل ځان د غوي پاینه کې وګوري زباورین چې دوی بنرخونه جګنی کی په همدغه شکل باندې عام خلک هم باید د په دغه برخه کې باید صرفه جوړ کی او تر هغه څه چې ضرورت ته په همغه اندازه باندې دغه امکاناتو استفاده وکړي. نو په مجموعي شکل باندې دا ټول دند ده او په دغه برخه کې ټول مسؤل دي زما په نظر باندې.
مانا نه ډیر زیات مننه استاد. bale وسم ورزو زم غوړیدم کې هم په لاین کې دي موږ سره به خپل اندیښنې یو ترڅنګ د افغانستان کلته د څومره اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي پرم دی به ورسره وګیو. سلامونه وخت بخیر مېرمنه.
وعليكم السلام خوځیان تاسو استاد سیمانه او ټول اوریدم کوم کې اله احترامات باندې کوم اجه تخیم د زابل ولایت تشاجوی له سوال است سره تلیفون په لیک
مېرمنه تخیسه
مننه. روسیا هم په افغانستان کې زمای د یخ د سخت یخ د تقریبا په ټول ولایت کې درجه د سنتیګریډ منفی ته رسیدلې ده. نو دلته به وازل خلک ست نادار خلک ست معلولین او معیوبین ست نو کولونه او تسهیل الکان په تسهیل ده مشکلات خو تر دې راه ده پوری ست خو خدای دې وکړي چې هر څه تعالی خپل رزق ورکړي او دته د خپل مخ او د خپل لاس حلال نه تقطل لاس ورسي. که څنګه چې محترم میلمانو وویل د امرستي خو راځي خو البته د امرستي کولی یا د دې انجنیرانو پر تنخواه یا د دې پر تاګور تاګو یا د دې پر پاسپورټو پر ویزو پر دغه شانو باندې مصرفیږي. نو هغه هم چندانی نو نتیجه نه ورکوي او بیا هم تر نيستي خوشي دي په بازو ولایتو کې موږ حال لرو هغه تم راستي وکړ کیږي. نو دا چې خلک ستاسو یو غونی وړ هم د پیو غنیمت ته خو تر نيستي بیا هم شي دي خو خدای دې موږ وطن دا جوړ کړي الله دې زموږ دا قانونو د کوستي په کانال چې پر دغه باندې کال سروسی یا سرکان خلکو ته مزدوري او کارونه پیدا شي او بل دغه امریکایان یا غربیان په تریلیونو ډالري په خوا د افغانستان پر جنگ باندې مصرفول وسي په اوکراین کې مصرفي. نو افغانستان دربدار د دې دلته مشکلات هم جوړ کړي دي باید د مرستې ودي وطن ته راولېږي او کومکونه وسره وکړي. او له محترم میلمانه زه خمی واده پښتنه ده صداغه $30 میلیونه چې اوس د خلکو په خوله کې دي وای دا له امریکا څخه راځي افغانستان ته څوک طالبانو ته ورځي څوک موساد ته ورځي څوک په مرسته کې دي. نو په دې هکله کدی څه معلومات مشترک چې دا اوس حقیقت لري راځي او سره راځي دا پر کومه لار باندې مصرفي مننه.
ډیر زیات مننه ورځو زمنګ دوه نور اوریدونکو په تما پات شو دي. سلامونه مهرباني وخت مو په خیر.
السلام علیکم فرجان خدای دې راوله تعالو دې په خیر.
علیکم سلام مهرباني.
خیر وسه مننه نو اوریدونکو چې تاسو شو او ستاسو مننه. سلامونه وایم راز محمد ریازم د کندهار د شاول کوټ خبر کوم. نو را به سره کدا اوریدونکو شول نو د سوان ټوکی خو دا وزدا زموږ سیمه چې د سوان ټوکی په خوا خو دلته دا غرمي دا غرمي مچکا ده. نو که سوان ټوکی درلو دا اوس بل څه سره ځي څه ودی بیا راغه د سوان د ټوکو دا رقم نرخ دا شنې ول ول دا غته خطلې دي. نو دا شي دا لکه اوس اوبېدم شو ول دا خورکی ټوکی دي. نو د دوه نه په ورګ کې مات سوي دي. نو به شي دی وځي ته توجه حکومت وکي پر دې باندې دغه وکي دا لیک کنټرول کې دا ورغور هر شی په ونی پر ورته مات شوی دی. ورجنه نه دې ته به شي دې توجه وکي د حکومت. نو دا دې ته اوس دې ولې دې خلک صح او بیا دا هم دغه نړیوال مرشد چې راځي هغه دا شې نشته من خلک دا کې دې به وځي خلک دې په تاثیر نه وای شي دا ته دې توجه وکي په دا شی کې دا به اوس به خپل سر دې کومه کوتي را سوان ته څوک یا په دغه
مننه. ډیر زیات مننه. ورسته اړیکه پم راوخلو چې موږ د غوړیدونکو په تمه پات شو دي. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خوریان. سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اړیدونکو ته لا دی او چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندۍ سي مهرباني.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه ورېدم چې عبد الحمد مطالعه مده هلمند ولایت څخه یو سلام مده شپ تک وو دې سره تواي مخ ورجانې لکه څنګه چې ملمنو اشاره وته وکړه یو د توخي صاحب ریاست صاحب اشاره وته وکړه خورجانې دلته په افغانستان کې ډېر بیوز کورنۍ سره نظمر د خیریه بنسټو والا سم خورجانې دا غوښتنه ده چې دا بیوز کورنۍ سره تنه سم رسېږي او د حکومت سمون دا غوښتنه ده چې تاسو هم داسې مکوې دا بیوز کورنۍ سره مرسته وکړي یا د اکل که د سوان تو کې مثال د خبرې کې د جامو مرستې خورجانې ک خوراکي تو کې دغه بیوز کورنۍ سره مرسته وکړي او بل خورجانې لکه محمد اشرف را کوشش د کندهار ولایت څخه اشاره وته وکړه دلته زموږ په یلمن ولایت کې هم داسې کورنۍ سته خورجانې چې خپل مینې نه لري دا استوګن ځای نه لري خورجانې د یلمن د سیند په غاړه کې اړولې نو بدبختانه باید وایم چې هر کال موږ داسې راپورونه ستاسې د رسنیو څخه اورو چې اکثره خورونه پر خلکو باندې راغلي دا کورونه ولوړي یا ماندونه پر راغلي یا سیند پر راغلي نو دغه کسان ته دی باید چې یوه نمره مځکه پیدا کړي خورجانې په افغانستان کې داسې کسان سته چې د مینې ځایونه نه لري نو دلته غصب شوي مځکې سته خورجانې زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې اوس لا ژمی دا د اول سره دي د دغو خلکو غم وخوري د مینې سرپناه ورته برابره کړي خورجانې دغه غصب شوي مځکې د غصبګرو څخه واخلي دغه بېوزل کورنۍ ته ورکړي خورجانې دغه به ډېر یو غټ مثبت ګام د حکومت دغه سره دغه زموږ یو نظر خور کوي
ډیر زیاته مننه ژوندې سم ستانګزي سپاتمن تاسو موږ د اوریدونکو خبري اوریدلې دي تاسو ته به دروګرځي کوو تخنیکی همکاري شرکې چې د نور زموږ اوریدونکو په تمه پاتې دی نظر به راخو به تاسو در وګرځم سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
سلامونه سلامونه مده خوړه
مننه مهرباني علیکم سلام
مننه خوشاله وایم چې محمد ابي احمدي هم بغلان مزګ وره محترم
مهرباني احمدي سي
خوشحال اوسېږو ګوره خو افغانستان خو معمولا لکه تاسو ویلې مېلمنو ویلې موږ ډېر کارونه لرو زغال لرو مثلا اریدار ولایت کې هم کار سره مثلا شمال کې وګورې تقریبا واقعت خو د زغال د مختلف ډول د کرکر سیمه ده په خبرې کې یعنی د بیترې زغال لري اواز خو یعنی په ټول کې وګورې دا د قیامت حکومت خرڅي یعنی نشي کولای چې دا غریب غربت یا لسکریو کې یعنی مثلا دا د خلکو کې بي واسي یو سره به مرسته وسی یار ځان ورک بکسي نو چې موږ دغه کوسي دا موږ بل بل کته راوړو موږ کله کله شي اخلو موږ دا په کوسي دا موږ ډیر لري چې راوړو تقریبا ډیر خرچه په ډیر راځي نه مثلا
لاندو کې
دا څه سره ترې نشته ولې نه واس او بل واس نه کیږي نه ټول ته باید خپل ته توجه وکړي فرق دا ټول ته کې نه دا راته باید لبای کوي شي چې مالا شي خلک شکایت کوي نه حکومت په اړه سوال راځي سره دا باید حکومت باید توجه وکړي ډیر زیات
مننه زموږ بل اوریدونکو به مرو اخلو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم
مهرباني ستاسو आवाज موږ سره شته
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تا خورجان تا ته استام کاران ته ملمنو ته قدرونه ملمنو ته ټول ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني
په پاکستان نه سره اړیکې نه وده
مهرباني
خبر ادا چې دا خوري ګوره چې ملمنو هم په نظر ورکړ ټول خلکو هم نظر ورکړ منګه د مخ کې ولې چې وملنه کسان د ولګي سره مخامخ شو دا نه چې تاسو افغانستان کې خلک د ولګي سره ټول مخامخ دي ځکه یو د دولت به توجه دې چې توجه ورته نه کوي ځکه چې مرسي خارجي راځي هم دې په خپل ځانو مصرفي علاوه منګه په دې خپل منځ کې چې منګه د شوای داخل د پاڼې او د غزل او د شان د ټولې دی باندې خپل کور ګرمي نو د چا سره وسنه عام خل غریب دي د 200 روپیه کار نشته سره دی ورځ یو من ورور روپیه پیدا کینو کولای شي چې جون دي تیر شي وخت کې چې یو من ورور روپیه نه نو هغه به د 1000 روپیه د کومه کې چې واخلي په تیر د خاري منځکو کې نو دا د دولت باید د توجه کی چې د کم قانون او د کم مدنونو چې راباسي دي کې د خلکو ته کار ورکړي د کار د مينور د مسایده
bale
خل د فقر نه خلاص
مانه نه ډیر څه
ته مانه موږ ټول خل په فقر کې یو دا فقر موږ سره ځکتلې مرګل او شاروالي راغله شاروالي اصلا توجه نه کړی په افغانستان کې فقط چې دې چې دورانولو باندې پیږي په آبادولو باندې سره کار نه کوي کنه د ملمنو نه دا نظر دی چې کله موږ سره دی دلته امکار شي او دلته د دولت خلکو ته کار ورکړي نو دا به یو شی ورته پیدا چې کومه تا چې خزانه ډیره لرو خو مګم کلیګان هم دوړندو په لاس کې دی هغه وړاندې کار باندې نه پی
ډیر زیاته مننه
السلام علیکم
مننه بله ستاسو زسه پوس به تاسو درو ګرځیک موراندې د 30 میلیون ډالری کڅوړ په تړاو باندې خبره ماته شوه که تاسو په مرته شوی میره باندې
بېلکل امزې صاحب کوړو بازي داسې خبرې دي چې موږ تاسو د رسمي ډالری باید شریک کو کګورو البته دغه 30 میلیون یا د 80 میلیون کڅوړ راټاګ افغانستان ته دقیقاً چې بیا اساس نه ده دا پیسې به افغانستان ته راځي هدف دلته دا ده چې د دغو پیسو راتګ د افغانستان لپاره ګټه، لکه څنګه چې موږ ګورو په تیره کې موږ افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالرو په لیلام یا د ډالرو په خرڅولو په افغانستان کې دننه ساته. نو اوس که دغه 40 میلیونه کڅوړې هر اړخ غواړو، د دغو اړخو څخه البته چې زموږ تاسې ورسره البته یادوله به هم داسې وي چې زموږ د ملک خیر ته وګورو او د حکومت ته او ټولو ته په هر نتیجه راځي. د افغانستان دپاره پلس پوینټ ده، د افغانۍ ارزښت دپاره چې په بازار کې بیرته ډالر نشر سي البته، او د افغانۍ ارزښت وساتلی سي چې افغانۍ د ټول افغانستان ملي هویت ده، د هر چا دارایي ده، د حکومت دارایي ده، د عوامو وګړو دارایي ده. د افغانستان که موږ د ورځې ډالر له 2 څخه له 2 څخه 8 ته راکته کوو، هدف دا چې د افغانۍ ټول نشر په بازار کې که موږ ګورو، یا د ټول دارایي د افغانستان افغانۍ که موږ ګورو، په بې حده زیات موږ ګټه کولی سو. کېدای سي موږ تر 50 میلیارده 40 میلیارده تر 100 میلیارده افغانۍ موږ ورځې ګټه وکړو چې افغان ډالر راولېږي. نو د دغه 40 میلیونه کڅوړې راتګ افغانستان ته که په هره بڼه او که په هره طریقه وي، یعنې د افغانۍ د ثبات دیننه د انفلاسیون کنټرول په افغانستان کې، دغه ګټه چې کیږي د 90 میلیونه افغانۍ البته ډالر لکه کمیدا سره د افغانستان په انکشافي بخش یا په عملیاتي بخش بودیجو ته ورتګ، ان دغه یو پلس پوینټ ده چې بیروزګاری کچه دې سره ورکیږي، د افغانۍ ارزښت به ثبات کیږي، خلکو ته کاري زمینی برابرېږي، زمونږ تجاران وده کوي، زمونږ وګړي وده کوي، زمونږ افغانستان اقتصاد په نړۍ په سطح باندې لوړیږي. نو په ټوله کې دغه راتګ پلس پوینټ د افغانستان ته او د دې هغه اړخونه سیاسي یا کوم اړخونه چې دي زما پام چې دا به خوي چې دا به پام دې پرې دو. بلې خواته که موږ ګورو چې زمون که وخت کمی مشکل بنه انشاء الله
په لاندو کې کراته وای ځکه بحث برا ټول کو عزیز صاحب هم پته مده.
بالکل. نو که ګورو البته دقیقا کله چې کومکیږي بعضې ورونه زمونږل دغه نه دقیقا چې دوی هغه یاداوري وکړه چې ګواکې دغه بشري مرستې چې کیږي یا یو طرف ته ځي، اوس هم بالکل مزه صاحب بعضې څټې مخکې البته د نړیوالو هغه بشري مرست تندویو کوم هیوادونه چې افغانستان سره د دوی نیوکه و اندېښنه هم دا وه چې ګواکې بعضې چارواکي په دغه د نړۍ په ویش کې د بشري مرستو تلاس وهنه کوي چې هغه د اسلامي امارات جدید څارنې لاندې سواله زه چې څومره د رسنیو له لارې نه وامې ورېدو ومې کته چې ګواکې دوی خپل کنټرول پرې راوستی ده او کوشش به کوي دغه مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې وخت دقیقا البته هغوی دې ته ضرورت لري او دغه ته اړ دي او دغه ورسیږي. خو په تیره کې ما یادوري وکړه مزی صاحب، دغه مرستې چې راځي نړیوالې مرستې افغانستان ته، زموږ ورونه دې ته ډېر نه خوشحالېږي افغانان. زه درته اطمینان در کوم د بش خارجي مرستې چې افغانستان ته راځي، خارجیان غواړي ستا د ملک داخلي سیاست خلکو سره بهرنی سیاست دوی درته تعریف کړي، د نننه د تا په کور د نننه په پوستو کې د لاسوهنه وکړي، بیرونی نور هیوادو کې لاسوهنه درته وکړي. په ټوله کې د افغانستان خیر او د افغانستان ګټه په دغه مرستو کې نشته. د نننه باید کار وکړو تر څو خلک له د نننه طبیعي زیرمو یو رقم رنګ واخلي، پیسې په یو رقم تقسیم شي، چې دې باید حکومت خپله توجه هغه پالیسي او هغه پلان او ستراتیجی نه خپل تدبیر کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندې سي عزیز بروسي کې وستاسو نظر براخول د کار غوښتنم د خلکو لورو شه سره دی چلته ډیر زیات منابع شته ده والدا چې څنګه ترې استفاده وشي په دې برخه کې د دوی غوښتنه و رښتیا هم که کاري فرصتونه برابر شي څومره بلته د اقتصاد په برخه کې اسانتیا ورمزه سي هر څه په بل اخر کنټرول شي.
دا واضح خبره ده کله چې یو څوک له کوره ووځي او کور ته ډک لاس بیرته راځي، زه مطمئن یم چې دغه بسترخان به ډیر امکانات موجود وي. اما کله چې یو کس له کوره سار ووځي او بیرته تش لاس راځي، دا غوی د سرخان به تش وي. د کار پیدا کول د عوایدو یو حساسي ذریعہ ده او خلک ټول خلک دا غواړي. د تیرو څلورو 15 لسیزو را په دې خوا د نړیوالو مرستو نه چې څومره خلکو استفاده کړي، اوس په دې ټول افغانان پوهیږي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده. سمه ده چې په بلند مهاله کې کولی شي ځینې تاثیرات ولري، ځینې خلکو ته به امکانات برابر شي، اما بیا هم اساسي حل لري او استراتیژیک پروژې کولای شي افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. اما په دغه ورکه به هم صادقانه پلانونه پکار دي چې پولیسي صادقانه ژمنې او هغه څه چې واقعا خلک ورته ضرورت شي هغه څه پلانونه جوړ شي، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شي، خلکو کولای شي چې په کوم اندازه باندې دولت په کوم حالت کې دی، په کوم برخه کې پانګونه شوې ده، په کومو برخو کې خلک کولای شي کاري فرصتونه ترلاسه کړي، خپل ابتدایي کارونه چې کومې وړې وړې پروژې دي خپل چې کومې غواړي چې په کوم برخو کې پانګونه وکړي، په هغه ځای کې تمرکز وکړي او په هغه ځای کې د کار زمینه مساعده کړي. نو په ټوله کې وایلی شم
بله
هغه څه چې د افغانانو لپاره ډیر مهم دی هغه د کار او د فرصت آماده کول دي، که حاکم نظام وي، که نړیواله ټولنه ده او که داخلي پانګوال یا تجاران دي، هغه باندې باید په دغه باندې تمرکز وکړي تر څو وکولای شي د افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او خلک وکولای شي د دې لارې عواید ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي استاد. تاسو ټولو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې په خبرون کې موږ سره خسته ترڅنګ موږ درنو میلمنونه خغلی عزیز ستنګزین او ترڅنګ د پانتون صدا او د اقتصادي چارشنګ خغلی محمد اسف ستنګزین چې موږ سره په نننه خبرون کې ونده خسته و. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه تر سوچ بیا بل خبرون کې تاسو درنو زورتا زیریګم په لوی خدای مو سپارم. تاسو ته وخت خېچاري.